داینا خواست اولادای ما زبان مادریشان فراموش نکنند.
محبوب نومیگی اولا تلورو کلونو رهیسی پا جرمنی کشوان کوی دا چه دوا ما شومان لری وی دیل پار چه اولادون ایخ پلا مورنیش بحیره نکری دا جبه پا انلاین کورسونو که شامل کردی
جدا مکتب کودکستان یا به زبان آلمانی صحبت میکنم.
دلتا پا خونزی اولادتون که پا آلمانی شب درس وی اولا خپل ملگرو سر هم آلمانی خبری کوی مک پا کور که پا خپل شب خبری کو تا چه وقت نلرو پا کار بوختی و نشو کولای پا منظم دول درس ورکو لهمدی عمل منگو وارتا آنلاین کورسونه نیوری چو مورانی جبا خز دکلی املا اوین شاز دکلی و جبه وساطل شی زما پاند که مورانی جبا وساطل شی نو هویت او کلتوری ریخی هم جوانده پاتی کی گی
فرنگی نیست زنده میمانه.
فرشته چې د دوه ماشومانو مور ده او له 15 کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي هم اندېښنه لري چې ماشومان یې د کوربه هیواد د ژبې په زده کولو سره ورو ورو په خپلې مورنۍ ژبې د خبرو او لیکلو وړتیا له لاسه ورنه کړي. دا هم وایي ورته کاری کړی دی.
زما ماشومان یوې مکتب ته ځي او یوې هم په کودکستان کې ده او دلته ټولې زده کړې په انګلیسي ژبه دي. ګرچې موږ ډېره زیاته هڅه هم کوو ولې د دې لپاره چې محیط رقنده دا لږ زره کې موږ ته سخته تمامېږي. نو د همدې لپاره زه د یوټیوب د لارې نه هم زه غواړم چې داسې یو خپرونې پیدا کړم ماشومانو ته مې چې په پښتو ژبه اوسېږي او د دې په څنګ کې ما ورته آنلاین کورسونه نیولی دي چې استادان په افغانستان کې دي مګر همدوی ته خط و قلم ور زده کوي چې دا هم ډېره زیاته دلته ماشومانو سره مرسته کوي.
د مورنۍ ژبې د آنلاین کورسونو یو شمېر تنظیموونکي وایي د کډوالۍ له زیاتېدو سره د مورنۍ ژبې زده کړې ته اړتیا هم ډېره شوې او کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومان له خپلې ژبې او کلتور سره تړلي وساتي. نرګس واسق چې په دې برخه کې له افغانستانه فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل
ای کورس ها هر دوره دارد.
دا کورسونه بیلابیل دوری لري او ځانګړي کتابونه لري. لومړی کتاب، دویم کتاب او همداسې نور. موږ ورو ورو ماشومانو ته زده کړه ورکوو. لومړی توري، بیا کلمې، وروسته جملې او پاراګرافونه. همداسې مخ ته ځو تر کومه چې کیسې وسی لوستلای. له شپږ کلونو پورته ماشومان په بیلابیلو هیوادونو نوملیکنه کوي، درس وایي، یو بل سره خبرې کوي او شعرونه او کیسې لولي.
میخوانند، داستان میخوانند.
په ورته وخت کې د زده کړو برخې یو شمېر کارپوهان وایي د ماشوم د ژوند په لومړیو کلونو کې په مورنۍ ژبه زده کړه د هغه په ذهني او تعلیمي وده کې مهم رول لري. دوی زیاتوي کوم ماشومان چې خپله مورنۍ ژبه په سمه توګه زده کړي له خپلې کورنۍ او ټولنې سره قوي اړیکه ساتي. ډاکټر یحیا بردک چې جرمني میشو افغانانو ته د مورنۍ ژبې د زده کړې په برخه کې فعالیت لري او درسي صنفونه او کتابونه ورته چمتو کړي وایي
په دې برخه کې څېړنې دا ښایي چې هر هغه ماشومان چې په خپلو مورنیو ژبو زده کړه وکړي نو دغه ماشومان لا نور هم هوښیار راځي، لا نور هم نورې ژبې زده کوي او په ژوند او په درسونو کې لا نور موفقه وي. هغه ماشومان چې خپلو ژبو او کلتور یې زده وي هغه په بهر کې په دیاسپورا کې کمتر د بهویتی سره یا د هویت د مشکلات سره مخامخ کیږي چې دغه ډیر لوی ارزښت لري.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1999 کال کې د یونسکو له لوري ونومول شوه څو ژبنۍ او کلتوري میراث ساتنه وشي. سره له دې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې لا هم نږدې 40% زده کوونکي په نړۍ کې داسې زده کړې ته لاسرسی نه لري چې په هغه ژبه وي چې دوی ښه درک کوي او په دې ډله کې بومي ځوانان، کډوال او اقلیتونه تر ټولو زیات زیان ګالي دي. د 2018 کال د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې شعار دی څو ژبنې زده کړو کې د ځوانانو غږ. افغانستان چې بېلابېلې ژبې او ګردودونه لري هم له هغو هیوادونو څخه دی چې د راتلونکو نسلونو ترمنځ په ځانګړي ډول په کډوالو کورنیو کې د مورنیو ژبو ساتنه له جدي ننګونو سره مخ ده.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لوګي او بېوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر ویلي چې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لوګي او بېوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وای تیر اوسو میاشتو کې یوازې 2500 د زیاتو ماشومان د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نور هم شوي وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوږې کچا ګواښونکې ده او د مرستو د کموالي له کبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یوه لاسنیوای کولای شي. نوموړي ویلي چې دا مهال د افغانستان له دریو دوه برخې خلک د خوارځواکۍ له جدي یا بحراني کچې سره مخامخ دي، او په خبره یې دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند ګواښي. بل لورته یو شمېر عام افغانان هم د خپلې ناچارۍ کیسې کوي او وایي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارځواکه ماشوم ورلغاړې دی ازادي راډیو ته وویل
لاره په سروالی چې د میش پنده در تنخا ده هغه د پرغړا ورکم پرغړای ورکم د دتر دوا نه چې دوتونه دوا وی دادی پرتی دي څو چاره ته ویل پدام چې نه چې د بل څه کرپا کر کوم لازم ده ته دوا وي شي راو پیسې پیدا کړ دروغ نه چې یو تر اورم په پیسې نه یې می دالا ور ده ته پرې شي دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه استل شوی وای خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بې وزلۍ سربېره ژمی هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو یخنی ډیره ده، ماشومان که خوب نشکله موږ خپل که خوب نشکله یخنی بېداره ډیره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي نو زموږ د کورونو ته ضرورت دی چې موږ سرپناه غمو کې کورونه له جوړ.
ډاکټران وایي خوارځواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي له شپږ میاشتنۍ نه وروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارځواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې مرکزونه له 200 څخه 2300 ته لوړ شوي. نوموړی ټینګار کوي چې له روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیاتې شي او په وینا یې نړۍ باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاسته لرې وساتي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړي چې افغانستان لپاره پروژې درولې یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصادي پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د طالبانو لوبیا وکمنې وروسته د حکومت د یو شمیر محدودیتونو لکبله غنو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربیره روغتیايي سکتور هم متاثر شو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خصوصي د تنی او رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خرګوټي بیا د سرکوټ تر سیمې پر غزیدلې 45 کیلومتر سړک باندې د نیلګیو کې نو لو اشار پیل کړی دی. د چې یاد ځوانان په دغه اشار کې کوم ډول نیلګی کېنی او پیغام نور خلکو ته څه دی ورزو تفصیلی له خوست نه د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعال ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازاره بیا د سور کوټ تر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یوه بله غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کېنولو اشر پیل کړی دی. دوی وایي په خوا د شمال له پوله بیا د درېګې تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کېنول شوي وو، خو د سره کوټ تر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه. د تنه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نسیم ریان مشال راډیو ته وویل
ډېر وخت کېږي چې دغه ساحه دغه پاتې شوې وه، دلته کومې داسې شنې ونې نه وې لګېدلې. نو دا د تنه ځوانانو په عموم کې د ټولو خوځ ځوانانو دا اقدام وکړو چې د اشر په توګه راووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سورکوټ پورې دغه د ونې لکول فایل کړل تر څو دلته دغه ساحه او دا سړک چې دلته ډېر سلامیان راځي په دې سړک باندې دا منطقه لږ شنه ساحه مری پیشي.
د تنهی فالز ونان وای دوی نه یوازې نیالګي کینوي بلکې تر دوه کلونو د وبول مسولیت هم پر غاړه اخلي. د یاد سیمې اوسیدونکي محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي.
تقریبا 15 کیلومتر سرعت وو نیلګی پکې نوی غن اورسته به تر کول دوه کوله پرا دیو بو د ستنه او پالنا د ځوانونو په غوړه به ان شاء الله د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیلګی کنوای چې اجریم دای او د اقلیمی بدلون او د اقلیم د لپاره به زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي.
په تیر کې د تړې غرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وحل شوي دي. د تړې ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکي نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي. د تړې یو بل اوسیدونکي ذبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنې په برخه کې ونې غرونه او ځنګلونه ډېر مهم رول لوبوي تر څو خپل چاپیریال ور خپل هوا ولرو. نو ټولو ته مو پیغام دغه دی چې دوی پاینده کې د ونو وهلو څخه ډډه وکړي تر څو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو.
په تړنۍ کې د نیالګیو د کینولو اشر ته د ځوی ځوانانو او سیمهوالو سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت د تړنۍ د ځوانانو دا نوښت وستایه او له نورو ځوانانو یې هم سپدې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو غوښتنه وکړه.
د علیشیر ولسوالۍ څخه غلی یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تړنۍ ځوانانو په رقم راپاڅي کی او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشارونه پلاره واچوي.
یاد دیوی په افغانستان کې عموما د پسرلی په موسم کې خلک په انفرادي او ډلهیز ډول نیالګي کینوي. خدا چې خوست معتدل هوا لري نو د سنگلور ولایتونو په پرتله پکې هوا شر ګرمیږي او دلته د نیالګیو کینول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخکې وي. د خلکو یوه ټولیزه غوښتنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو په شان دي د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډیر پام کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د عزیز رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هله چې جوړ ورو خوش خوشاله وست زبد ظاهر کندهار ولایت څخه روجه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاری میوجات لوبیا دال نخود سوځي پیندی داسې نور میوجات بس څه تیاری بس نو هغه صحیح نو روجه ده شو ده خیر روجه ده بس خدای جاک که طول اسلامی ملکوب سی ده خیر و ده برکت که نو پیشتامی تا بس یا اکثر خلق ده ده تلیفون ساعت پر دری بجه ویل پرس که سلور بجه دری نیم بجه بر ده بانی سب که ده جنگوی ارسالی رفوت سی پل پیشتامی اما ده گیونی سی نو بس پخواه پا ده سپیکرانو که نستون وی که دل نو آقا بس بندی نو بس در سر سلی خپل زمبی داره قیه نخصوص هم داشت خلق سجه گسته داره پیشنمی سوز بگیر نه از نو
پیشنمی است
داره جمعه چون که بیه بیش.
سلام علیکم ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکلیم احترامات وړاندې کوم. ویل لرم چې د روژې اول ورځ په خیر او مهرباني سره شروع کړي. نوم یې زین الله د بدرس ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره روژې کې خو نو ډېره ښه خوندوره روژه ده، ډېره مبارکه روژه ده، ښه په خیر سره مو شروع کړې ده. ډېرې ښه تجربې مشکل لرو انشاءالله. روژه خو همیش د خیر روژه یي. د خلکو یو څه اقتصادي کاروبارونه سره خراب دي، دعاګانې به کوو چې الله تعالی کارونه څنګه ښه دي، الله دې وساده جوړ شي.
السلام علیکم، زه امیر ګل خبرې کوم له پکتیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا. روزماته او پسیمه خو موږ دشي کوو چې روزې چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته چې کوم ضروري کارونه یا وکړو چې کوم ضروري نه وي هغه بیا پرېږدو چې دا به لاختر آباد کو. روژې ته باقاعده ټیم ورکوو او روزماته او پسیمه موږ دشي کوو چې روزماته ته موږ یو لس پنځه لس منټه مخته خپل د کلي چې کوم جوماته یغو جوماته هر څوک چې چا څه شی تیار کړي راوړي او یو جایی بیا روزه ما تو کلی اقباد به جمع المنزو که چی خپلو کورو تا دارد سو چهینه بیا پخ خپلو کورو کش کن.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ده ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره. د آزادی میلمه.
السلام علیکم د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو یوې بلې برخې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ ځنګړې مرکه کې بیا هم له یو افغان فرهنګي سره خبرو ته کینم. زما میلمه شاعر او لیکوال ضیاءالدین همتمل دی چې اوس مهال د ختیځ ادبي بهیر مشري کوي. همتمل به د هغو ورځو کیسې راته وکړي چې د بېوزلۍ له کبله د ښوونځي پرېښودو ته اړ شوی و، خو بیا یې همت کړی او دوام یې ورکړی تر هغه چې په پښتو ادبیاتو کې ماستري وکړه، او اوس حتی غواړي چې د امکان په صورت کې پی ایچ ډی هم واخلي. زما میلمه د مرکې په پیل کې خپل ځان در پیژني.
ټولو ته سلام، ضیاءالدین همتمل یم، د ننګرهار ولایت د سرونو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په 1903 لمریز کال کې په کوزه پښتونخوا کې د هجرت په شپو ورځو کې هلته مې سترګې دنیا ته پرانستې. نو بعد له هغې بیا چې رالوی شوی یم، دومره مې د قرآن مجید او سپاره او د هغه په مسجد کې، او له مسجد نه وروسته بیا نو مکتبونو ته لاړلو، مکتب کې مې داخله وکړه. هلته تر څلورم ټولګي پورې مې مکتب کې وویلې، بیا نو د مجاهدینو دوره شوه او ایسته هغه ته راغلو وطن ته. حضرت صاحب نو واک ته ورسید، نو بیا راغلو په دې یو هیله راغلو وطن به وطن شي. هغه چې دلته راغلو دلته بیا یو وخته پورې په مسجد کې م درسونه ویلې. مسجد کې به ناست و، او لوی مسجد دی زموږ د کلي د بالاباغ مسجد. بیا نو هلته به ناست و او سره درسونه به م ویلې، خو دا غږ به هلته ته، د هغوی غږونه به دلته راته. موږ ته مجب عجیبه شانتې ښکارېده، ځکه موږ هلته جلا سنفونه لرل، ټولګي م لرل، ډېر مجهز درس روان و. خو دې سره مشنا شو، بیا نو خپلو هغو مکتبونو ته لاړو چې هلته هغه د وخت تاړاکونو یا هر څه چې بولئ هغه کنوالی وي، هغه مکتبونه سوځېدلي وو. هغه نو دغسې حالت کې باران چې به شو، بیا به د ونو لاندې پټېدو، تېښته به م کوله. زما یادېږي ما چې بیا سترنجۍ نه وي، دا شیان نه وو. موږ به غره ته تلو، هغه ته واړه کم وو، نو بیا تلو بروزې به م راوړلې، بروزې به م پرېږدې. دا چې به باران شوه، بروزې به بیا دغه شو له کاره ولوېده، بیا به م نور راوړلې. نو دغسې وختونو کې مغه مکتب نویل او مکتب هم دغسې جریان درلود. بیا نو مکتب کله کله د اقتصادي حالت ډېر غال لپ شو، نو داسې حالت ته راغی چې له غربته مې مکتب پرېښود، اقتصادي ستونزې. بیا مکتب مې د یو کال لپاره پرېښود، هغه مې وکړه. بیا نو خبره دې ته ورسېده، بیا د طالبانو هغه دوره را شروع شوه. د هغې نه وروسته بیا دوره شروع شوه، نو هلته مې چې بیا را شروع کوله بیا پاتې شو. هلته ما تقریبا تر اووم ټولګي پورې وویلې، درې کاله مې وویلې، درې کاله رانه هلته مکتب پاتې شو. بیا نو په دې علي ماجد په لارو کې مې دا فنډونه وړل، داسې یوه شپه لاړم دې خلکو سره، ځکه کار روزګار نه و، غربت ډېر زیات و، او د کور ټول بوج را تر غاړې و، ځکه پلار مې ناروغ و، کار یې نشو کولی. بیا نو هلته
علي مسجد په لاره چې تاسو وایې لاړې، مطلب مو دا دی چې غوټې مو چلولې چې له افغانستان نه پاکستان ته، او له پاکستان نه افغانستان ته تجارتي مالونه خلک
وړي. وو په همدغه قاچاقي مالونه چې وړي، دغه وړه خدا ډېر دوام ونه کړه. دا یوه شپه وه، پر سبا یې بیا نو ما د دې توان نه درلود، ځکه نو زه خو هلک وم. نو بیا په هماغه هلکتوب کې بیا زموږ څه خپلوانو پټیو کې کار کوو، هلته لاړل. دا د ژوند هغه کیسې دي چې په سړي باندې راځي. بیا نو بټیو کې مې کار کول، بټیو بېرته را اوزګار شو، تر جوالیتوبه بیا مکتب شروع کړ. بیا پاتې شوه منځ کې، کیسه خرابه شوه. بیا نو د شپې لیسه مې شروع کړه، هم به مې کار کوو، هم به مې د شپې لیسه تعقیبو، جوالیتوب مې کوو، د شپې به مې جوالیتوب کوو. دوازه به مجوالی توب توتا ای که به ملیستا لیسی تا بطلب لیسی نا استلالم دولتی پنتون تا می دازموی نوار کنو فدسی حالات که که دیر وقت رانا مکتب هم دسی شوه و چه کلوای و کلمو و دسی حالات که او یو انتخاب و هم ادبیات ادبیات سره می دیر مینا و علاقه ونو یوازی تینزو انتخاب بونو که اسم اخی یو انتخاب و ملگرم را تاویلی که دا پینزو انتخاب دا که دا انتخاب که دا انتخاب مگر از ما یو انتخاب و اغا پختو ادبیات یا ورطا کامیاب شو یا پدیر خون امرو کامیاب شو ورطا بیا پا هم دغسی سخت و شرایطو کسی هم جوالی توب و هم پنتونو دا لسانس داورا بیا می پکی دکان پیدا که دکانداری می که و دا جوالی توب پکی راو و تو رن و توانو بیا نو بیر تاگه یو سخت علات را خواه دکانم لحرار سلال بیا می ماستری شروع که پا دست علاتو که هست گمان نکی دا ملگور و دوستانو دا کور ودانی دیر تشویق و ماستری فارغ
پا کما یعنی دقیقا پا کما موضوع بانی مکارو که
باغه دلتا خو خبره داده که دلتا تروسا پوری جبوهنه واده پوهنه سرانه دا جلا شده خو ما اغا باغه چو تیزست اغا ما پا غوث خیبری بادی بولی که دا غوث خیبری ادبی هستی او دا اغا اثار
پا کیسو بانده غوث
خیبری نوزمنگ یو لوی جورنالیست لوی لیکوال یعنی پا هر برخه که منگو گو گورو لومړی تاریخي ناول چې موږ په پښتو کې لوستو هغه غوښ خبرې لیکلې او لنډې یا دا ډالۍ توره یعنی په لنډو کیسو کې د دغې برخې یو ډېر لوی لیکوال تېر شوی خپله مو مسل تېر شوی او د افغانستان راډیو تلویزیون هغې وخت کې د پښتونستان د غږ او د بلوچستان د هغه لپاره چې خپرونې کېدې د هغې خپله پروڈوسر و خپل ممثل مو درغنی هم لیکلی ناولونه هم لیکلی لنډې کیسې ډېرې لري او په وروستیو کې د تاریخ برخه کې ډېر زیات کار کړی دومره زیات کار کړی چې موږ ورته د دې اوسني وخت یو تکړه مورخ ویلی شو نو د ژوند هم تر دې حده پورې راورسو.
همتمل صاحب په هغه وخت کې چې تاسو تصمیم ونیو چې پوانتون پریږدی او مکتب پریږدی او بیا یو کال وقفه پکې راغله هغه وخت مو هم ادبیاتو سره مینه وه او که دا مینه وروسته پیدا شوله؟
نه زما د ما هغه وخت د کوزې پښتونخوا نه راغلو خپلو وطن ته راغلو دلته به دا د هغې وخت خو دغه مسایل هم چې نوي مجاهدین راغلي وو دا نور خلک تللي وو او موږ خو ډېر ساحې سره هم ډېر اشنا نه وو نو دا د شعرونو سره مې هم هلته مینه وه بله مینه مې دا وه چې دا زموږ محلي سندرغاړو به چې څه ویلې هغه به مره باندې خلک یېده د شعر سره مې هم هغه وخت نه مینه وه او دا مې هغه کې وو چې شعر به لیکم خواري مې کوله خو پوهنتون په وخت کې نو زه په دې وخت کې د ختیځ ادبي بهیر مشر وم چې بیا بعد له هغې نه بیا پوهنتون ته مې لاړم نو دلته م یو بهیر جوړ کړ چې ډېر مشران په کښې وو د هغوی په همکارۍ سره باز محمد عابد صاحب و ستانمی زهیر صاحب و ایمل مړوند و دوست محمد دوست و او شفیع الله مصور و دا ګڼ ملګري بیا بهیر هم رامنځته کړه چې هغه بهیر تروسه پورې ادامه لري تقریبا شپږ سوه او څو شپېته غونډې تروسه پورې مونږ کړي دي هلته مونږ مخکتنې کولې کره کتنې مانز غونډې تلین غونډې د ځینو ورځو له هغه په ځانګړې ورځو نمانځنه هم کوله او بله خبره دا ده چې زیاتره به ادبي لکچرونه وو او په هغې کښې به استادان لکچرونه وړاندې کول هغوی به راتلل لیوال صاحب به راته ازمون صاحب پوهان صاحب همکار و دا یعنی ټول دغه استادان به راتله او د دوی څخه مونږ زده کړې کولې او په دې زمن کښې مې پوهنتون هم شروع کړی و نو هغه مې لوسته.
ډېر ښه. د ختیځ ادبي بهیر د غونډو په اړه به وروسته که څه هم تاسو کافي تشریحات ورکړل مګر ځینې نورې پوښتنې هم مسره شته چې هغه به بیا وروسته د مرکې په دوام کښې له تاسو وکړو. اوس خپل یو شعر راته ویلی شئ؟
خپل یو شعر زه به یې ووایم. زما هغه ډېر لیکلي دي نظمونه می دیر لیکلی یا دادا اغا ورزی دی دادا اختر ورزی برا روانی دی تا تیر اغا بل کال ما اختر تسلی کلی و اغا با او آیم
میره بانی
نظم اختر صده اختر جوان ده و سکون ده اختر مینا و جانان ده اختر کل اشان موسم ده اختر جوان ده و ساین ده و بل سر خیجنه ده بیوزل و پتنده و ده خوخل و توی شل ده خپل وطن و خپل کور کی پا آرام و تی دل ده ده و بل نظاری دل ده ده جانان وطن ساتل ده اختر صده اختر جوان ده ده مهینو پا مسکا مسکا کتل ده رنگینه بالخ یوزه د سرونو یې خودل دي د وسال د شپې په شان د زرګي غوټي سپړل دي د غربت پیله ټولنې په تدبیر کورې کول دي اختر څه دی اختر قول د انبیاو او کردار د اصحابانو څه چې ځان لپاره غواړي څه چې ځان ته خوښول دي همغسې بل یو ورور ته خوښول دي هم غوښتل دي د دروغو نه ویل دي په کونډیانو پام کول دي د یتیم خیال ساتل دي په هر چا رحم کول دي د مخلوق خدمت دنیا کې د هغې دنیا ګټل دي د ریا او ځانځانۍ نه حقیقت کې ځان ساتل دي اختر څه دی اختر فکر د پوهانو د نړۍ ابادول دي د بچو صحیح پالل دي هم په جونو هم په وړکو کسب او علم زده کول دي ښوونځیو ته لیږل دي د غلیم په مخ څپېړه او همدا یې ماتول دي خپل اولس او خپل ملت ته یو سهیلي ورکول دي که دا نه وي نه اختر شته نه اختر دی اختر چیرې اشورا د کربلا ده د حسین د بېوسۍ کیسه روانه د شمر توره تر ملا ده دا څلور لسیزې کېږي چې غوغا ده بس د وږو په مالت کې شپه ورځ انګولا ده نه اختر شته نه اختر دی اختر چیرې اشورا ده د حسین د بېوسۍ کیسه روانه د شمر توره تر ملا ده اشورا ده اشورا ده
ډېر عالم همت مل صاحب دا نظم تاسو ویلی شعرونه ستاسو اکثرا په کومو قالبونو او فرمونو کې دي؟
زیاتره آزاد شعر لیکم نظمونه لیکم په دې کې موضوعات ښه راخیستل کېږي او زه هغه خپل د زړه براس هغه د زړه خبرې دي چې هغه په کې ښه وزنیولی شم غزلې م لیکم خو ډېر کار د سروکار میں آزاد شیر سره آزاد شیر دیر لیکم
کتابونه شعرونه مو چاپ شوی دی
یو کتاب ملکه د سندرو په 2009 کې دی الله سو 2009 کې چاپ شوی نو وس د شعرونو 2009 چاپ تا ما ده دی شعرن دی ژباړی دی دا تقریبا 12 کتابونه می چاپ تا ما ده دی خلا چاپ شوی نه دی
د شیرونو ټولګمو یو بل چاپ ته تیار ده او د نور کتابونو ټول نصری اثر دي چیرنې دي
چیرنې دي او پښتو حماسي دي څنګه چیرنه د غزما د مونوګراف هغه او چې تقریبا زما مونوګراف عجیب مونوګراف هغه وخت تر درې نیمه مخه مونوګراف او ځکه ډیر اخلاص او د زړه اخلاص کار کوي نو اغم دیر لپوری نور دیر مقالی دی سیرنیزی مقالی دی غطول گده دغا ده تیزست ما تیزست ده ده غوث خیبری جوان ده
دغا
آثار
نو ده ناچاپ و کتابونو ده چاپ چه پلان پروگرام شتا؟
او دی ژمنم را سره شوی ده دغه تیزس او د ځینې کتابونه مې د یو بله ښه خبر تاسو ته دا درکړم چې دا د غوث خیبري د زیاتره لیکنې کړي وي کتابونه یې ورک واده او ما په دې تېر کال کې یو کار وکړ چې دا مې ټول د کلکشنونو نه راوویستل او په ډېرې سختۍ او زحمت راوویستل دوه کتابونه د هغې نو مې دا ټول کړي دي او کلکشنونو نه مې راوویستي دي نو زه یې ژمنه کړې ما ور لیگلی دی یو لوی افغان شیرشاه سوری چې په هغه لپاره تاریخي کتاب دی هغه مې له کلکشنونو نه راوویست او بل د مرګ سندره ده چې هغه د انګریزانو د دویم هغه جګړې چې دلته راغلي وو د هغې په اړه یو داستان دی داستان هم هغه لپاره داسې چې آلته یو داوی یو بریګیډیر دی هغه لیکلی او بیا د هغه سره ژباړلی د مرګ سندره نومېږي. نور
دا ټول چې تاسو یادوئ دا ټول د غوث خیبری لیکنې دي؟
او دا دوه دا دوه دا د مرګ سندره او د هغه لوی افغان شاه سوري او نور کتابونه یې زما مثال هغه ارکوزی پیغله مخدونی سکندر و ارکوزه پیغل آغا نیو سب راتون شیوی پاغیم کار شوه ده سه پاتی نو پاغیم این کار شروع کرده و کار جریان لری تقریبا آغا ده آغا ناشا پاسار که دیش پاک آسار آغی بانیم این کار شروع کرده ده بلکل تکمیل شیوی دی ما زوی تای خاغلی اجمل خیبری تلی گلی دی و ایده چاپ هغه پخیسته او وزوسته به موتا وزوسته سره په موافقه نو هغه چاپ ته اماده دي. دوه کتابونه مې اوس ژباړلي دي کیسې دي حکایتونه دي مذهبي او دیني یا هغه اصلاحي هغه دي او بل یو بل کتاب مې ډېر مې خوښ شوی او دیني کتاب بلکې د الهي رحمت حقداران کنه دلته خو موږ ته ډېر څه ویل کېږي حقداران څوک دي مګر دا مې ډېر خوښ شو ځکه ډېر عجیب عجیب مسایل پکې وو که یو سړی خپل اولاد صحیح روزي نو هم د الله جل جلاله د رحمت مستحق ګرځي که نه نو ما ته ډېر خوب برېښي د اردو ژبې نه مې راوژباړه بیا او بل زما ځینې هنري مقالې دي هنري مقالې دي مثال هغه په شپېلۍ غږېدلی یم په کشمالو گل غږېدلی یم چې فولکلور کې څنګه یاد شوی دی په طب کې څنګه یاد شوی که نه په مصر کې څه ارزښت لري په هند کې خلک ورته کوم ارزښت باندې قایل دي یعنې دغسې شیان هم دا هنري مقالې چې دي دغه یادونه کریزه شپه چې ده دا څنګه دغسې هنري مقالې ګڼې مقالې لرم هغه بیا نو یو کتاب دی وحي علي زرګره د هغې تر نامه لاندې لا چاپ شوی نه دی چاپ ته هغه ماده دی خو هغه غواړي وخت غواړي امکانات غواړي بیا به چاپ
د ختیځ ادبي بهیر په باب اوس راته ووایاست چې تاسو یې مشري کوئ په دې کې دا اوس هم ستاسو غونډې روانې دي. تاسو مخکې ویل چې موږ غونډې کولې یا شپږ سوه څو غونډې مو کړي دي دا غونډې اوس هم منظمې روانې دي؟
اوس هم منظمې روانې دي منظمې غونډې کوو خو هغه ملګري چې پخوا وو هغه ملګري نشته هغه زیاتره مسافر شوي دي له وطنه یا وتي دي یا مصطفه شوي دي خو اوس شکر دی دغه بهیر چې له کومې ورځې را پاتې نوي نوي ځوانان ورته را ځي او زده کړې پکې کوي تر ټولو ښه کار دا دی چې دلته زده کړه کوي.
او خو اصلا د دې بهیرونو که د افغان ادبي بهیر و که ختیځ ادبي بهیر یا په کابل کې وروسته چې دا نور بهیرونه جوړ شول په پکتیا او په خوست کې جوړ شوي دي د دې ټولو هدف د ځوانانو روزنه ده او تاسو هم د دې ځوانانو د بهیر په باب راته ووایاست چې مثلا څومره کسان راځي څومره بینوال دي د کیسې او د داستان او د شعرونو د لیکلو؟
په اوایلو کې خو ډېر زیات وو ځکه دا من په دیارلس او یو نوي لمریز کال کې را پیل کړه او د هغې نه را په دې خوا مسلسلې غونډې شوي دي غیر له هغه وخت نه چې د کرونا ډېر سخت حالت و هماغه وخت کې یو څو اونۍ وځنډېده او نور مسلسلې غونډې روانې دي. په دې غونډو کې موږ ډېرې لویې غونډې کړي دي همدا اوس موږ د په دې اوسو وختونو کې د پروین ملال تاسو به خبر یې د هغې د کتاب مخکتنه مکړه دا څو اونۍ وړاندې موږ د عبدالرحمن د ارواښاد استاد عبدالرحمن پشواک په اړه سیمینار جوړ کړی و همدغسې د غوث خیبری په اړه تېر کال د هغې یو لسم پلینو د هغې لپاره سیمینار جوړ کړی و ته سیمینارونه جوړوو په کې او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله دغه کیسه دغه د بهیر مسله را شروع شوه تکل صاحب یوه ستونزه دا وه چې کله کله به موږ دغسې غونډې یا سیمینارونه جوړول استادانو به هم مقالې غوښتې یا کیسه به هم غوښته خو استادان هم ډېر مصروفه دي هغوی خپلې علمي مقالې او په پوهنتونونو کې او په دې ځایونو کې خو ډېر مصروف دي بیا نو دا فکر ولویده چې راځه یو بل لار او انتخاب ده راځه په دې ځوانانو کار ورو 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 نو وسطه مرحلې ته رسیدلې چې څه رقم سیمیناري څه ډول سیمیناري څه رقم غونډې همدا ځوانان دي داسې مقالې لیکي چې
نور ولایتونو کې په مرکز او په نور ولایتونو کې د ټولنو یادونه وکړه، د بهیرونو یادونه مې وکړه. له دې بهیرونو سره هم ستاسو څه همکاري ملګرتیا شته د سیمینارونو په جوړولو کې یا د مشاعرو د کیسو د محفلونو په جوړولو کې؟
وو د ټولو سره اړیکې لرو. حتی دلته د بهیرونو ترمنځ یو ګروپ هم جوړ شوی، هغه دغه د واټساپ یو ګروپ جوړ شوی او ځینې پکې فعال هم دي. خو پخوا چې لغمان ته لاړ یو، کنړ ته بتلو، مشاعرے به هم کولې. مثال ولسوالۍ ته تلو، ولسوالۍ کې همدا واړه بهیرونه تشویقول، هغوی سره به ګډې ناستې وکړلې چې هغوی تشویق شي، ځکه ختیځ ادبي بهیر خو یو یاد بهیر دی په دې سیمه کې، په دې علاقه کې، ځکه دا ډېر وخت وشو چې مسلسلې غونډې کوي. نو دې لپاره به تلو، مثال مو به وتو یو ځل بلاړو د حسن کاکړ د ارواښات پوهان حسن کاکړ د ارواښات شپون صاحب په مقبره به مشاعره جوړه کړه. که نه دغسې دغسې ځوانان به م راټول که دغسې مې هغوی به کېناستل، دې هغه ته به مې فکر ورکړ چې دوی د شعر او د ادب سره مینه پیدا کړي او واوري. نو دغسې سفرونه هم کړي دي ولسوالۍ ته لاړ یو، خو لا په دې هڅه کې یو چې ولایتونو ته لاړ شو، خو متاسفانه چې لا نه توانېدلي. زموږ خو خوښه دا ده چې کندهار ته لاړ شو، مزار ته لاړ شو، بدخشان ته لاړ شو. هلته دا ټولې ژبې د هرې ژبې هغه چې دغسې یوه برنامه چې دا دغسې یو بهیر چې نو که دوی سره ناستې وکړي، دا هم د ژبې لپاره، هم د ملت لپاره، هم د دې خلکو د یووالي لپاره ډېر ګټور ثابتېدی.
نو ستونزه په څه کې ده؟
تکلسر تر ډېره پورې اقتصادي مسائل دي، ځکه شاعران خو پسې خلک دي چې هغه امکانات هم نشته. که نه امکاناتو ته په کتو یو وخت خو زیاتره ملګري دوستانو خپل زیات دی ورکه، او د هغوی روزګارونه او کارونه او په رسنیو کې به چا کار کوو، چا یو دي چې چابل دي. نو او بله خبره دا وه چې دا زموږ بهیر چې و تر اخره پورې نه سیاسي شو، نه چا پورې چا پورې وتړه، نه کوم این جی او پورې، نه همداسې خپلواک نه پهلې پاتې شو. او د یوازې د ادیبانو، یوازې د لیکوالو، شاعرانو او ژورنالستانو بهیر و بهیر دی او روان دی. شعار هم همدا و چې د هېچا نه دی، د هر چا دی. نو امکانات ته اړتیا ده، او دا هر څه امکانات غواړي. نو امکانات دي، دا ټول مسایل.
همت مل صاحب، د خبرو پای ته ورو ورو نږدې کېږو. په یوه شیبه کې به زه له تاسو هیله وکوم چې خپل یو بل شعر هم اورېدونکو ته وړاندې کړئ، خو له هغه مخکې یوه پوښتنه چې زما په ذهن کې پاتې وه دا وه چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته د ماسترۍ نه وروسته هم دوام ورکړئ؟
او که امکانات یې ولرم، ځکه اوس امکانات نه لرم. هغسې دکتورا چې ده مصرف غواړي، او زه د دې توان فلحال نه لرم. خو پوره ورته چمتو یم، ماده یم، او دا مې هیله ده. او چې هر ډولي انشاءالله هڅه کوم چې دا مې ارمان دی، دا مې د زړه ارمان دی، هغه ارمان دی چې ما په بټیو کې کار کوو، ما به د علي ماجد په دې غرونو کې پنډونه چلول، او دا مې ارمان دی چې تر دې ځایه دا تعلیم رسوم رانږدې کړی نه دی، او امید لرم.
هیله من یو چې دې ارمان ته مو ورسیږئ، دا نور ارمانونو ته مو ورسېدئ. همت مل صاحب، او ماته د سحکاری چې د همت مل تخلص چې تاسو غره کړی د هم بی دلیل نو چې هغه حالات نو ځان راوېست او تر دې ځای پورې ځان راورسو. نو د خبرو لپاره ډیره زیاته مننه. اوس لتا سنا یو شعر اورو او بیا خدای پمانی سره کوو.
زر دسترگی لکه غوری را تناسی که کشان پشانت دنگ غلی گرزی سپیده ده شفق شندی لرخسارا ننگو کی خلقی بیرغ رپیگی دا بسوک بی که پزرن را وریگی پا مسکا مسکا روانه در آدرومی ده تیکری پیسک ده زان پسی راکاگی ده غزل پسیر براز ده زر را سپلی پا پارجن سند رو رو چغگیگی دا بسوک بی که پزرن را وریگی د حمید درومانی غزل په سیر د شهدا د تخیل اخیری حد ده د خوشحال غند بیدار په جار وای اننګی په غندې ته پاتې کیږي دا به څوکوي چې په زړه مې راورېږي. حقیقي دنیا کې خوار فقیر ملنګ یم بادشاهي مې جوړه کړې ده د مینې د خیالونو په نړۍ کې مې ژوند جوړ دی حقیقت نه په مجاز کې ښه تیریږي دا به څوکوي چې په زړه مې راورېږي.
د ختیځ ادبی بهیر مشر شاعر او لیکوال ضیاءالدین همتمل د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې راسره وو. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه.